السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 2 بجې دي نن د ګل ورس او د 2019 کال د فبراير 13 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات یار کلی کوم په روان یو سات کې مو د افغانستان پاکستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 2019 پروګرامونه جمهوریت غګونه او د سولې په لور حمله رو اوریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه
سرټی کې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي سعودي ولی عہد په سعودي عرب کې قید د 2100 پاکستانی بندیانو د خوشی کولو حکم کړی دی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له نوې ډیلی خپل سفیر د سلام مشورې لپاره اسلام آباد ته غوښتي په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي سره د افغان طالبانو خبرې اترې ځنډې دي او سم نه خبرونو تفصیل د پاکستان اطلاعات وزیر ویلی سعودي ولی عہد په سعودي عرب کې قید د 2100 پاکستانی بندیانو د خوشی کولو حکم کړی دی فواد چودري نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې محمد بن سلمان دا ګام د وزیر اعظم عمران خان په خواست اخیستی دی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې ولی عہد د بندیانو په خوشی کولو رضا سوی دی هغه زیاته کړه چې د پاتې نور بندیانو د مقدمو به لسره جاج اخیستل کیږي محمد بن سلمان پرون د پاکستان په سفر اسلام آباد ته ورسید داغه د هرکلی غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم وویل چې ولی عہد ته خاص کړی چې په خپل هیواد کې د پاکستانی مزدورانو ستونزو ته پام وکړي نوموړي زیاته کړه چې د سعودي عرب په زندانونو کې 3000 پاکستانی بندیان دي د دې په جواب کې محمد بن سلمان چې وویل چې پاکستان ته انکار نشي کولای نو چې اوس چې په واسه څو هغه به کوي پر دې موقع د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ پر مختلفو لوازمو لاستیکو سوچ پاړای محمد بن سلمان وویل
نن یې د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل او په پاکستان کې به د 40 اربع ډالرو سرمایه کاری کوي د ډومبي پړاو لپاره دا یو لوی رقم دی خو هر میاشت او هر کال به په دې سرمایه کاری کې اضافه کیږي کم چې به د دواړو ملکونو لپاره ګټور وي
محمد بن سلمان ونن د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د فوج لمشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو اعلی چارواکو سروینی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له نوې ډیلی خپل سفیر د سلام مشورې لپاره اسلام آباد تور غوښتي دي دا په داسې حال کې ده چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وروستیو کې ترګر وبریدون له وجې د دواړو بادونو ترمنځ تناو زیات شوی دی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په خپل ټوئیټر لپاره یو پیغام کې ویل له هند څخه خپل های کمشنر د مشورې لپاره غوښتي چې نن سهار له نوې ډیلی روان شوی دی د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ځای چارواکي وایي له وسایلو سره د نشټې په محل د یو لوړ رتبه افسر په شمول لشتلجه څلور هندي عسکر وجل سوی دی دا پیشنن په پلواما ضلع کې سوی په همدې سیمه کې د فروری په 14مه په امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید کې ل څلوي زیات کسان وجل سوی دا برید په کشمیر کې په هندي عسکرو په 14 کې تر ټولو خونړی بلل کېږي چې ماری جیش محمد ډلې منلې و د لاهور یو احتساب عدالت د پاکستان اپوزیشن مشر باندې د کورونو جوړولو پروژې په مقدمه کې فردي جرم لګولې دی جج نجم الحسن پر شاباش شریف فردي جرم ولګولې خو هغه له تورونو انکار وکړ د آشیانه هاوسینګ په نوم د کورونو جوړولو د پروژې په 2010 کال کې پیل شوی و پر شاباش شریف تور دی چې د پروژې اصلي بولې ګټونکو پر ځای د لاهور کازا ډیولپرز ته ورکړې و شاباش شریف په دې اړه وویل چې د احتساب ادارې ور باندې بې ځای تورونه لګولې دي او د پونا کله هم د خپل اختیارات غلط استعمال نه دی کړی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې دوه ځای کسان وشل سوي دي د دوی په وینا چې د همزوني په اغزن سیمه کې دوه مړي ترلاسه کړي دي چې د زوی او پلار دي چارواکي زیاتوي دواړه کسان بیګانه نامعلومه سوالو ل خپل کور تشتولي او هیڅ د دې پیښې ذمہاري نه ده منلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2015 کال کې د ضرب اعظم په نوم عملیات کړي وو پر دې مهال ترلاسه لکه زیات کسان به کور کړل سی وو خورسته فوج اعلان وکړ چې سیمه له وسوالو پاک کړي او د به کور خلکو د خستنولو لړۍ بیرته پیل شوه خو په دې ورسې کې یو ځل بیا د هدفي وژنو پیښې زیاتې سوی دي په اسلام آباد کې امریکایي پلاوی سره د افغان طالبانو خبرې اترې ځنډیدلې دي د خبرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره په اسلام آباد کې کېدونکي افغان طالبانو پرون خبر کړی یو بیان کې ویل د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې د دوی د مرکزي پلاوی د اکثرو غړو د نمونو لوجه دوی دغه سفرونه ونه کړای سو طالبانو د دې غونډې په نه تر سره کېدو ته خپقان څرګنده ونه کړی دا طالبان لمخ کې اعلان کړی چې د فروری په 13مه په اسلام آباد او د فروری په 15مه په دوحه کې امریکایي پلاوی سره خبرې وکړي افغان حکومت ملګرو ملتونو ته شکایت کړی و چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د طالب پلاوی پوربلو سره د افغانستان ملي حکومت نقص سوی دی. د خیبر پښتونخوا په یو ځلو کې ل نن ځخه د ګزړنې یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې پکې د چارواک په وینا ل اته څلوېښت لکو نه زیات هغه ماشومان ته د یا درنځ د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو پورې وي. د خیبر پښتونخوا پولیو ضد ادارې یو چارواکي ډاکټر فیروز شاه بیګا مشال ریډیو ټول په باجوړ هنګو ځلو کې د پولیسو د پولیو کیسونه رپورټ کېدل وروسته په سمدستي ډول د دې کمپاین فیصله شوي چې له نورو کمپاینونو سره به فرق لري. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به د افغان کډوالو د خپل ضلعو بې کورسو خلکو په کیمپونو کې هم د هغوی ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي دا صوبه د مالی بحران سره مخ ده خو په پرمختیايي کارونو کې به قبایلي ضلعو ته ترجیح ورکوي. محمود خان پرون په سوات کې د متاثره شوو یتیمانو ماشومانو په مرکز کې دستوري ته وویل قبایلي سیمې بردامنۍ ډېر ځپلي نو ځکه ورته حکومت ډېره توجه ورکوي.
اگر تم ځان رسول لیا هغه ته به ان شاء الله د ژوند چې سای سای شونې او څنګه چې د عام پاکستانی تاسو ملاویږي او دا هغه ته ان شاء الله خلکو ته هغه ورونو ته به ان شاء الله هغه حق ورسو.
محمود خان زیاته کړې چې پېښور کې بے وسه او بے کور خلکو ته د خوراک او ستوګن لپاره د شیلټر هوم په نوم ودانۍ جوړه کړې ده. د ایران د بارنی چار وزیر جواز ظریف د واشنگتن د غوښتنې څرګندونه کړې چې په امریکا خپل یورپی اتحادیان د تهران له اټمي تړونه استل غواړي. پرون په میونخ کې وی امنیتي غونډې ته نوموړي ول د امریکا نائب ولسمشر مایک پینس په تکبر له یورپی هیوادونو غوښتنه وکړه چې خپل امنیت له پامه غورځولو او خپل ځمواري په مخ اړولو کې دی له واشنگتن سره ودرېشي. ښاغلی ظریف یادې غونډې ته دا وینا یو ورځ وروسته لاغي وکړه چې مایک پینس هم په دغه غونډه کې له جرمني، فرانس او برتانیا وغوښتل چې د تهران له اټمي تړونه ووځي په ایران د امریکایي بندیزونو ناکامه کول بند کړي. خبرونه پای ته رسیدل او اوسن موسم او کرنسي حال درته سراج سهر درکوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپی 80 پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپی 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپی 50 پیسې او په 1.9 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپی او په 1.55 روپی 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.5 روپی 80 پیسې او په 1.5 روپی. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپی 50 پیسې او په 1.5 روپی. او د ریسو ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 30 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهي په ورس په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 43 او کم نه کم 10، بنو کې 18 او نه، ژوب کې 12 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو زمون خبرونې د مشال ریډیو په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې په واورې سعودي ولی عہد محمد بن سلمان ولی په پاکستان کې بعد شلو ارب ډالرو سرمایه کاری معاهده لاسلیک کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي د نوو قبایلي ضلعو د خیر ښېګڼې او د سیمې د پرمختګ لپاره په بیړنۍ توګه کار ته ضرورت دی.
ما یو دو ژوند د زړه ما قسم په خوده کوته ژوند هغه هم د موږ پښتانه وروڼه هغه هم ځان رسول دی او هغه ته به ان شاء الله د ژوند چې سای سای شونې هغه وروڼه ته به ان شاء الله هغه حق ورسول.
د خیبر پښتونخوا په یوه وشتو ضلعو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی.
پولیو پروګرامز کامیابه سره روان دي خو چې په کم ځای کې مور پلا ماشومان له کټې نه ور کوي هغه کې به پولیو ای وایرس پي ساده خبره ده.
او د سولې په لور خبرونه کې د سولې په خبرو او د ښځو د حقونو په خوندي ساتلو تفصیل اوري.
بعض قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون شوی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي باندې هم نه لري.
د مشال تر څنګ یې واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو سعودي ولی عہد محمد بن سلمان په دوه ورځېنی سفر تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړي بیګا په وزیر اعظم هاوس کې د هغه په درناوي کې جوړې یوې غونډې ته په وینا کې وویل په پاکستان کې بعد شلو ارب ډالرو سرمایه کاری معاهدې لاسلیک کوي او په خبرې چې تر دې وروسته به هم نوره پنګونه کوي. وزیر اعظم عمران خان په دغه وخت وویل چې د سعودي سرمایه کاری د دواړو هیوادونو په ګټه ده. ټاکل شوی چې محمد بن سلمان بنن د ولسمشر عارف الوی تر څنګ د پوس له مشر سره هم وویني. په دې اړه تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان اسلام آباد ته را رسیدو وروسته د وزیر اعظم عمران خان سره په وزیر اعظم هاوس کې ملاقات وکړو چې په کې خپل منځي اړیکو پرته پاکستان کې په مختلفو څانګو کې په سرمایه کاری خبرې وکړې. د ملاقات وروسته د وزیر اعظم عمران خان او محمد بن سلمان په موجودګۍ کې د دواړو ملکونو وزیرانو یو شمیر معاهدې او د مفاهمت یادښتونه هم لاسلیک کړل. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د محمد بن سلمان په درناوي کې د ماخوستن ډوډۍ اهتمام هم کړی شوی و چې ورته موړی ویل نن یې د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل او په پاکستان کې به د شل ارب ډالرو سرمایه کاری کوي. د ډومبي پړاو لپاره دا یو لوی رقم دی، خو هر میاشت او هر کال به په دې سرمایه کاری کې اضافه کیږي کوم چې به د دواړو ملکونو لپاره ګټور وي. د ولی عہد جوړېدو وروسته د دې سیمې د ملکونو یې دا ډومبي دوره ده او د خپل سفر پیل یې د پاکستان نه وکړو. دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل سعودي عرب په هر مشکل وخت کې پاکستان سره مرسته کړې، په کم چې شکر گزار دي. پاکستان او سعودي عرب ترمنځ اړیکې د تیرو وختونو په نسبت موجوده وخت کې ډېر زیاتې ښې دي او د یاد ملک لخوا په پاکستان کې سرمایه کاری کول د دواړو ملکونو په ګټه دي او خصوصا د معدنیاتو او توانایي په څانګو کې معاهده کول ډېرې مهمې وي. په پاکستان کې د سیلګرۍ هم ډېرې موقع موجود دي او دې لړکې به ورته ډېر څکول وي. لدی وړاندې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان چې کلا تیر ماخوستن د یو پلاوی په مشرۍ کې د اسلام آباد نور خان هوایی ډګر ته راورسېدو، نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ځینې وفاقي وزیرانو او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوموړي هرکلی وکړو. محمد بن سلمان د 2010 کال په اپریل میاشت کې د ولی عہد جوړېدو وروسته د نوموړي دا د پاکستان لومړی سفر دی. لدی وړاندې د دفاع وزیر په حیث محمد بن سلمان په 2016 کال کې پاکستان ته راغلی و. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د محمد بن سلمان سفر لپاره د امنیت انتظامات کړی شوي دي او دواړو ښارونو کې یو شمیر پوستې جوړولو پرته امنیتي سرتیری هم ځای په ځای کړی شوي. د ترڅنګ آنند ګل پورس په اسلام آباد کې عامه رخصتی ده او ریډ زون د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په نیوی ډیلی کې د پاکستان سفیر یې د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته غوښتي دي. پاکستان دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې د دواړو ګاونډیو اټمي هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن هم په یو برید کې د یو پوځي افسر په ګډون څلور پوځي سرتیری او یو عام وګړی وژل شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د ظفر خان نه اورو.
د پاکستان بهرنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په ټویټر پاڼه لیکلی دی په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر یې د سلام مشورې لپاره اسلام آباد ته بللی. هغه نن له ډیلی پاکستان ته روان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن هم د وسلوالو او هندي پوځي سرتیرو ترمنځ په نښته کې د هند یو لوړپوړي پوځي افسر په ګډون څلور سرتیری او یو عام وګړی وژل شوي دي. د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې د فروری په 14 ځانمرګي برید شوی وو چې پکې د افسرانو په ګډون د ملیشه پولیسو څلور څلوېښت سرتیری وژل شوی وو. د پیښې ذمهواري جیش محمد ډلې اخیستې وه. تر دې وروسته هند هم تېره اونۍ له پاکستان خپل سفیر غوښتی وو. د حملې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نوې ډلې له پاکستان غواړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ پرېږدي. ترهګر د پاکستان له خاورې په نورو هیوادونو حملې کوي. پاکستان د پلوامه په برید خپګان ښکاره کړی او په پیښه کې یې د ککړتیا تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو ملګرو ملتونو ته د افغان حکومت تر شکایت وروسته په اسلام آباد کې امریکایي پلاوی سره د طالبانو لیدنه لغوه شوې ده. طالبانو په یو بیان کې ویلي د دوی د مرکچی پلاوی پر ځینو غړو د ملګرو ملتونو امریکا سفری بندیزونه د دې لامل شول چې هغوی اسلام آباد ته سفر ونه کړی شو. په نتیجه کې د ګل ورځې لیدنې ځنډېدلې. ټاکل شوې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې یو وار بیا پاکستان او قطر ته ولاړ شي چې د بین الافغاني خبرو پر سر بحثونه مخته یوسي. نور تفصیل زموږ د همکار سیف الله ستانکزی نه اور.
د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د اوسنی سفر پر مهال چې د فبروري تر پایه دوام کوي په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو لیدنه لغوه شوه. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر کړی دلیل راوړی چې د دې لیدنې لپاره د دوی د مرکچی پلاوي اکثرو غړیو د امریکا او ملګرو ملتونو د تور لیست په خاطر سفر ونه شوای کړی. طالبانو د دې غونډې په نه ترسره کېدو خواشینی ښودلې. طالبانو له مخکې اعلان کړی و چې د فبروري په 13مه په اسلام آباد او د فبروري په 15مه په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. ریټرز اژانس لیکلی د فبروري په 13مه طالبانو دا پلان هم درلود چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره چې په اسلام آباد کې ده خبرې وکړي. اسلام آباد ته د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر پر مهال د یک شنبه په شپه له العربیه ټلویزیون سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مرکه هم خبره شوه او د پکې د افغان سولې په باب د پاکستان د هڅو یادونه وکړه. موږ غواړو د سعودي عربستان سره په اسلامي نړۍ کې د لګیدلې اور د خاموشه کولو لپاره خپل رول ادا کړو، لکه څنګه چې پاکستان اوس د سولې د پروسې په برخه کې په هڅو رول ادا کوي. نو دا هغه رول دی چې موږ غواړو ادا کړو. خو افغان حکومت اعتراض کړی چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د طالب پلاوی په وربللو سره د افغانستان ملي حاکمیت نقض شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې پلاوی غړي د ملګرو ملتونو د سازمان د تحریمونو په لست کې شامل دي او دا اقدام د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو او د افغانستان د ملي حاکمیت د واضح او څرګند نقص په معنا دی. دا موضوع په ډیره جدي توګه تعقیبو او د ملګرو ملتونو سازمان ته مولې د عمل شکایت هم کړی.
موسکو ته د طالبانو د مرکزی پلاوی په تیر وار سفر هم چې د فبروري په 15مه او 16مه د حامد کرزي په مشرۍ لیو ډله په خوانیو افغان سیاستوالو سره وکتل، افغان حکومت ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 20 ضلعو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځې کمپاین پیل شوه. چارواکي وایي د کمپاین لپاره ټول انتظامات برابر کړی دي. دوی پر میانتو پلرونو غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین او د پولیو په سیر له معذوره کوونکي ناروغۍ وژغوري. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان ناور.
دا پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا په ټول ملک کې د پولیو رنس د مخنیوي لپاره ټاکل شوې تن بابر بن عطا مشال لیډو ته ویل چې په پاکستان کې روان 2019 کال کې د پولیو سلور کې سونه را مخته شوې دي چې پکې باجوړ، هنګو او د پنجاب لاهور خار شامل دي. دا چې 13 کلونو کې په پولیو د قابو موندلو او د غوره کمپاینونو د او باوجود هم صرف په یوه نیم میاشت کې سلور کې سونه سرنګ را مخته شو. نو بابر بن عطا وایي
پولیو پروگرامز کامیاب ایسا روان دے خوچے پا کم زے کے مور پلار ماشومان لکتے نور کئی آغا زے کے با پولیو ای وائرس پئی سادہ خبر دے چھے ماشومان لگو دوائی ورکوے نو غیب بچی کو نور کوے غیب پولیو کی گی.
بلخوا پا خیبر پختنخوا کے دا پولیو رنز مخنیوی اداری یا چارواکی ڈاکٹر فیروز شاہ مشال لیڑو تا دا نینانی کمپین پا حق لول چھے دا کمپین دا معمول نا بلکہ دا باجوڑ او ہنگو دا کیسون راتلو سمدستی ورستو. دوی دا صبح پا حساس زلو کے دا دغی کمپین کولو پریکلا وکلا
نمبر کړه شوی د کیس ریسپانس، یعنی د بجوړ کم کیسونه چې شوی دي اغه سره چې یا ترانزیت کم ضلع باندې د اغه وی یا اغه سره په بارډر لاین کم وی دا په هغه ضلع کې دي.
د پولیس د مخنیوي ادارې شمیرې تر مخه نن شروع شوی درې ورځې کمپین کې بعد د صوبې په 20 ضلعو کې چې په کټولي قبایلی ضلع هم شامل دي او 15 شپېته د افغان کډوالو او قبایلی ضلع به کور شوی کمپونه هم دي. پکې بخوشه و سلوي خلک او 15 سلوي زرونه سیوا هغه ماشومانو ته د چا عمرونه چې تر 15 کالو دي ورته بد د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د کم لپاره چې خوشا شپړس نیم زره تربیه شوی اهلکاران په کار شوی دي چې پکې بس کور په کور ګرځي، سبا اسپیتالونو او حجرو کې ناست وي او ځینې بابا بسونو اړو او غټو لارو کې ناست وي. د ماشومانو لپاره د نړیوالې ادارې یونیسف لخوا د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر محمد جوهر مشال لیړو ته وویل چې د پیښور په شمول د پاکستان د ټولو صوبو په لسو ښارونو کې د پولیو وایرس موجودګي ښکاره شوې ده او دا وایرس د ټولو خطرناک دی.
دا ټول خطرناک ترين پولیو وایرس دی. نو دا وایرس چې کوم اخر کې پاتې کیږي ریډیکیشن کې د نور ملکونو کې مشه نو هغه ډیر ریزیسټنت وون ته کیږي. نو دا یو قسمه وبائی حالت دی. ټایم کې
د پولیو د مخنیوي قومي ادارې شمیرې تر مخه 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو درې سوه او شپږ کیسونه رامخته شوي، ولې تیر کال 2018 کې دغه کیسونه 1200 ته راکم شوي وو. او تمه څرګنده کړه چې ډېر ژر به د پاکستان نه د دې وایرس خاتمه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي د نوو قبایلي ضلعو د خلکو د خیر ښېګړه او د هغوی د پرمختګ لپاره په بیړنۍ توګه کار ته ضرورت دی. نوموړي زیاته کړه د صوبې غریب ولس ته د مرستې لاس ورکول د ده د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. وزیر اعلی دا خبرې پرون د سوات په منګوره کې د یتیمانو لپاره جوړې په خپل کور نوم ادارې کې یوې غونډې ته کړې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې په اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سوات منګوره کې د هغه ماشومانو ادارې خپل کور دوره وکړه چې پکې زیاتره د بدمنۍ ښکار یتیمانو ماشومانو خصمانه کیږي. دستور کې د سیمې بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکو ګډ شمېر خلکو ګډون وکړو. دستورې ته وینا کې وزیر اعلی وویل چې دوی پېښور کې د بې وسه او بې کوره خلکو لپاره شیلټر هوم نومې ودانۍ جوړه کړې چې پکې ویړیا استوګنه او خوراک ورکولای کیږي. دغه رنګه ودانۍ به په نورو سیمو کې هم جوړولای شي.
ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سم راوڑ سو زکا چې ډیر خلک د هر ډیویژن ہیڈ کوارٹر تر راځي. خو د ضلع ہیڈ کوارٹر یا د کلو یا تحصیلونو ناغې کې خلک یو بل ته یا رشتہ داری یا خلک یو بل ته ځای ورکوي سنبھالولی شي. خو د ډیویژن هم داسې یو غټ حیثیت دی او پای کې هم داسې سہولیات د خلکو ته ورکول غواړي. ان شاء الله موږ باغې باندې هم ډېر زر کار شروع کوو.
وزیر اعلی وویل چې صوبه د مالی بحران څخه مخ ته، خو بیا هم دوی د پسمانده سیمو ترقۍ لپاره په لوی کچ کارونه روان کړي دي. دوی وویل چې د سوات پرنګ پاټه علاقې هم د جنگونو څخه متاثر دي.
ټول نغټ چیلنجینګ ټاسک چې نن سبا دی هغه فاټه ده. فاټه داسې یو علاقه ده، نیولی مرج ډسټرکټ، مخکې فاټه وه، اوس د دې صوبې هغه حصه جوړه شوې ده. ما یو دوه ځین ته زه درېیمه قسم په خدای پاک د ژوند وي، هغه هم زموږ پښتانه وروڼه دي، هغې ته هم ځان رسول دي او هغو ته به هم انشاءالله د ژوند چې سای سایچونه دي او څنګه چې د عام پاکستانی ته څه ملاویږي او د هغه حق انشاءالله خلکو ته هغه وروڼو ته به هم انشاءالله هغه حق ورسو. زر تر زر به هغو ته هغه مستې به ورکړو انشاءالله.
دین وړاندې د یادې ادارې مشر محمد علي وزیر اعلی ته وویل چې خپل کور نومې اداره دوی کال 1989 کې د یوې کمرې څخه شروع کړې وه، خو اوس پکې د 3000 څخه زیات یتیمان ماشومانو خصمانه روانه ده. دوی ویل چې د نوې پروژې لپاره د حکومت مرستې پکار دي.
په دې خپل کور ویلج کې یو پلیټ کې به 15 جنه کوي، 15 لکان ماشومان د نرسري نه درېمه پورې په هغه به یو تعلیم یافته تنخوادار مور یو به خالای ورسره پارک دی ورسره سکول پورشن دی.
وزیر اعلی په دغه موقع د یتیمانو ماشومانو ادارې لپاره 15 کروڑ روپۍ ورکولو اعلان وکړو. دوی ویل چې نوې ودانۍ به هم صوبایي حکومت جوړوي او مټه سوات کې به هم د یتیمانو ماشومانو لپاره دغه رنګه مرکز پرانستو کې د فاونډیشن سره مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د شوال قومي مشرانو پرون په یو جرګه کې ویل باوجود د دې چې په 2003 کال کې شوال ته د تحصیل درجه ورکړل شوی، د سیمې د خلکو په ډومیسایل او شناختی کارت کې لا هم د هغوی ځای پتې نه لیکل کیږي. د دوی په وینا دا کار د شوال خلک له حکومتي مرستو بې برخې کوي. د سیمې انتظامی چارواکي وایي د دې ستونزې د حل او د سیمې خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل د عمر وزیر نور.
شمالی وزیرستان تحصیل شوال اوسیدونکو کابل خیل جانی خیل او بکا خیل وزیرو تیره ورځ بکا خیل کې د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې کامی شناختی کارډ او ډومیسایل دې ورته په شوال پته جاری کړي. شوال ته دې د بې کوره شو خلکو واپسي زر یقیني کړي او د شوال بې کوره شو ته دې د نورو کډوالو په شان مرستې ورکړي. ملک یاسین مشال ته وویل د یا تحصیل بې کوره شوي خلک په شناختی کارډ ځایي پته نه لرلو په وجه لا هم له مرستو محرومه دي.
شاول اوسیدونکي د حکومت نه دا غوښتنه کو چې میږ متاثرین یې میږ د خپل تحصیل بحال کول غواړي، شناختی ډومیسایل دا هم غواړي چې شاول کلیئر وي. افغانستان او پاکستان کې میږ عوام دي، اکدیاته چرغلی دي او کاپوس دي، الیار درخواست چې میږ ته هغه خپل ځای ورنه میږ خپل وطن ته خپل خور ته روشي خپل الیار او د میږ د چلغوزی چې کی ممدن دی امیږ ته خپل واخ بندي ا د چلغوزی الیار هم لا ویږي.
ملک عمر علی وای تحصیل شوال لپاره د تحصیلدار مقرر شي چې د دوی د انتظامیه سره تړلی کارونه ځایي انتظامیه پرې کارډ کې راځي او یا تحصیل کې د بنیادی سهولتونه برابر شي.
میشته د شاول په پته هم د شناختی بدل شي، میشته د تخل لیار هم خلاص شي، میش په افغانستان کې په برمل کې او په خیس کې چې څومره کډوال دي چې د نړۍ شمالي وزیرستان او کډوال ته څه ورکړي چې دا دیتا هم ورشي او د خپل وطن تارو هم شي او د میشته را دی یکې ویری په مرسته د حکومت طرفه میشته را نه دوسوي. میشته وی چې تو شناختی د بکا خیل د بنی د تحصیل په پته ده.
شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي تحصیل شوال ډومیسایل او شناختی کارډ مستقل په تستونځه لا قانوني تقاضو سره سم همورولو هڅه کړي. د یا تحصیل بې کوره شو واپسي باندې غور روان دي او د خلکو واپسي سره به سم د غلطه سهولتونه برابر شي. تحصیل شوال کې درې غټې قبیلې کابل خیل جانی خیل او بکا خیل وزیر میشته دي چې په وړي کې په شوال او ژمی کې فاربنو نیم قبایلی سیمو کې پاتې کیږي او د نیم قبایلی سیمو ډومیسایل او شناختی کارډ پته لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول اداره وای په 2013 کال کې له دوی سره 290 کیسونه راجستر شوي دي. د ادارې په خبره هغه وګړي چې د ناروغۍ نښې نښانې پکې وي باید د دوی مرکزونو ته د علاج لپاره ولاړ شي. اداره زیاتوي په مرکزونو کې د دې ناروغۍ تشخیص او علاج په وړیا توګه کیږي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار مجید بابر نور.
د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول اداره وایي تیر کال په صوبا او قبایلي دلو کې په سلګونو کسانو کې دا وایرس موندل شوی دی. د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې مشر ډاکټر محمد سلیم وویل
2018 کې 200 کسان نوې رجسټر شوي. دا خو اصل کې 2500 پورې ډیټا ده کنه، اوس تقریبا داسې زموږ سره چې کوم دا 2500 داسې دي. زنانو کې هم دا کافي دی، تقریبا
تر کلونو پورې به ولس دا شرم او بدنامي ګڼله چې د دې ناروغۍ تشخیص یا معاینه وکړي، خو ډاکټر سلیم وایي چې اوس په ولس کې د دې ناروغۍ په اړه تر څه حده پوهاوی راغلی دی.
اوس خو کافي بهتر شوی دی هغه سټیګما چې کوم وکړه. مخکې خو لکه دا ډېر سرجیکو وانتي بیماری دا علاج نشته، داسې دا خبرې اوس خلک خپل هم راځي ټیسټونه لچې زموږ ټیسټونه وشي لږ وانتي کم شوی دی، بیا هم شته دی.
ډاکټر سلیم زیاتوي چې ایچ آی وی وایرس کچا د وشي نو دا یو قابل علاج مرض دی او حکومت د دې ناروغۍ تشخیص او علاج وړیا یا مفت کوي.
د دې سکرینینګ هم فری یار سو د دې فری او تقریبا کال کې 2000 د دې هغه یو بل ټیسټ کیږي سی ډی 4 کاونټ ورته وي نو هغه هم کیږي هم فری او دواینه چې کوم دی هغه هم فری دی او هغه جاری والا دواینه دي کنه چې څنګه د شوګر او د بلډ پريشر مرز د بارے دی هميشه خوري.
ډاکټر محمد سلیم وویل چې د دوی د تحقیق مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلی د لوکي د دې ناروغي بنیادی وجہ د سرنج په ذریعہ نشي توکي کارول دي. د په خبره د سرنج د یو نزيات کسان کاروي نو ځکه دا ناروغي یو بل ته منتقل کیږي. د سره سره ایچ آی وی وایرس د نامحفوظ ایجنسی اړیکو او د وینې انتقال لوجي هم کېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د ماسپخین نږدې 2:30 بجې کیدونکو دی لند خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلی سعودي ولی عہد په سعودي عرب کې قید د 2700 پاکستانی بندیانو خوشی کولو حکم کړی دی. فواد چودھری نن دا خبره په خپل ټویټر باندې لیکلې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له نوې ډیلي خپل سفیر د سره مشورې لپاره اسلام آباد ته ورغوښتل دي. دا په داسې حال کې ده چې د هند په انتظام باندې کشمیر کې د روسیې تر غورو بوټونو وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تناو زیات شوی دی. د لاهور یو احتساب عدالت نن د پاکستان پولیسو مشر باندې د کورونو جوړولو پروژې په مقدمه کې فردي جرم ولګوي. جج نجر ماسب شبه شریف فردي جرم ولګولی خو هغه له دې کورونو انکار وکړ. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې دوه ځایي کسان وژل شوي. د دوی په وینا چې د همزولي په اغلن سیمه کې لومړی ترلاسه کړي چې د زوی او پلار دي او دا بېګا له کوره تښتول شوي وو. په اسلام آباد کې د امریکایي پلاوي سره د افغان طالبانو خبرې اترې ځنډېدلې دي. دا خبرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په اسلام آباد کې کېدونکې وې. د خیبر پښتونخوا په یو ضلع کې له نن څخه د ګوزانې یا پولیو ضد درې ورځنۍ کمپاین پیل شوي چې په کې د چارواکو نه له 8 لکو څخه زیات خلکو ماشومان ته د یاد رنګ مخفي څاڅکي ورکول کېږي چې عمر یې 5 کلونو پورې وي. د خیبر پښتونخوا وزیر علاوایي د صوبه د مالي بحران سره مخامخ ده. په پرمختیايي کارونو کې به قبایلي ضلع ته ترجیح ورکوي. محمود خان پرون په سوات کې متاثره سوه او یتیمانو ماشومانو په مرکز کې دستوري ته وویل قبایلي سیمې بد امنۍ ډېره ځپلې نو ځکه ورته حکومت ډېره توجه ورکوي. ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د واشنگټن د غوښتنو څرګندونو غندنه کړې چې امریکا خپل یورپي اتحادیان د تهران له تړونه ایستل غواړي. په میونخ کې یو امنیتي غونډې ته نوموړي وویل د امریکا نایب ولس مشر مایک پینس په تکبر له یورپي هیوادونو غواړي چې خپل امنیت له پامه غورځولو او له خپلو جمهوریتو مخاړولو کې له واشنګټن سره ودرې شي.
اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوری غږونو ته. د نن په پروګرام کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر ډاکټر عنایت الله خان د سیاسي مبارزې په اړه د نوموړي سره خبرې شوې دي. د پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
په جمهوری غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حکومت او انساني برابري لپاره جولونه وړي وهلي ټکول شوي او نورې قربانۍ ورکړي. نننې خبرونه د عوامي نېشنل پارټي د یو مشر ډاکټر عنایت الله خان د مبارزې په اړه ده. ډاکټر عنایت الله خان چې په سیاسي کړی کې د ډاکټر عنایت په نوم پیژندل کیږي د بلوچستان د ګوتو پښمیر په هغو څو پښتون سیاستوالانو کې دی چې له باچا خان، خان عبدالولي خان او خان شهید عبدالصمد خان سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی. هغه د 1916 کال د جولای پر 15 نیټه په مسخیز کې زیږیدلې. پلار یې د انګریزان په وخت کې تحصیلدارو. زده کړې د پلار د ملازمت له وجې په مختلفو شهرونو کې کړي. ډاکټر عنایت الله یو لسکلن و چې په 1948 کال کې هندوستان تقسیم او پاکستان جوړ شو. هغه به په هغو ورځو کې د ماشومان سره په ګډه د انګریزانو پر ضد په لارو کوڅو کې د پاکستان بیرغونه ګرځول او نارې به یې وهلې. بیا د 1950 لسیزې په دوران کې په کوټه کې و چې په لومړي ځل یې باچا خان او د بنګال مشهور سیاستوال مولانا عبدالحمید باشانی په کوټه کې ولیدل او واوریدل. ډاکټر عنایت الله هغه ورځ یادوي.
میټرک کې ورځ باچا خان اور باشانی دا راغلو کوټه صادق شهید پارک په ځبانه کې مکمهون پارک به ورته ویل د د جلسو او د مور په سکولو کې او مجالته ورغله. د ورځ په بیا چې د رالی به د دلته نه راپری شو نو دلته زموږ احتجاج وو. زه په هغه احتجاج کې شامل شول چې دوی دا ویلې چې بھائی بادشاہ خان راغلی دی نه دی پریشی اور په کوټا جیل کې دا گرفتار کړی دی. نو بیا دلته بس دوی نارو کړی چې بابا زو سینٹرل جیل ته ځو. بیا نو موږ ورلو سینٹرل جیل ته. هلته دوی ملګرو دا مشرانو دا دغه چې ګیراو واچوي دی نو مشرانو بیا خبرې اترې سره وسولې. بیا دا فیصله وسولې چې دی به د دې ځای د جیل خلاصېږي دی به ځي به جټپټ په سټېشن به دی رها کېږي.
دا هغه ورځې وي چې پاکستان د ون یونټ په نوم په انتظامی توګه په مغربي او مشرقي پاکستان کې ویشل شوی وو. د بنگال سیاستوالان او نېشنل عوامي پارټي چې پکې زیاتره سندیان بلوچستان او پښتانو د ون یونټ ماتولو په اړه تحریک چلولی. د سیاستوالانو ویلي چې پنجاب ون یونټ د بنگال د اکثریت د مقابله لپاره جوړ کړی او هم په دې خاطر د پښتنو بلوچو او سندیانو صوبې ختم کړي او په ځان یې ګډې کړي. ډاکټر عنایت الله د ون یونټ په مبارزه کې شامل وو چې په لومړي ځل یې جیل ولید.
سوروردی را روان نو کوټه د ون یونټ خلاف موږ د ناری بغاری وې د په جلسې کې نو موږ بیا په گرفتار کړو تھانه ته بوتو سټی تھانه ته بوتلو. حالت په خپل شپه ژوند کته ګټي اول وار ما په تھانه کې تر کې
هم لدی ځای سیاست د ډاکټر عنایت په شعور کې غزونی وکړي. ورسته په ډاو میډیکل کالج کې داخله واخسته او د ځوانانو چپلاسي سازمان نېشنل سټوډنټس فیډریشن کې شامل شو. ورسته د بلوچستان په کچه نېشنل عوامي پارټي د اختلافاتو شکار شو او خان شهید عبدالسمد خان له نیپ خفاسو او له ملګرو سره په ګډه پښتونخوا نیپ جوړ کړه. ډاکټر عنایت الله د خان شهید ملګری سو. خورسته په 1902 کال کې بیرته د ولی خان په مشرۍ په نیپ کې شامل سو. په دې ورځو کې ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم او نېشنل عوامي پارټي په اپوزیشن کې و. د دواړو ګوندونو اختلافات آن د تشدد شکل واخیست. په دې ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بم چاودنی کېدلې. حکومت یې تور پر نېشنل عوامي پارټي ولګولې او د دې ګوند مشرانو او ځوانانو نیولې پیل کړل. ډاکټر عنایت الله هم په دې تور په کوټه کې ل خپل کلینیکا ونیول سو.
د مکو دا په کیس کې چې مطلب د په کلینیک کې دا د نېشنل عوامي پارټي ځوانان راځي د غره راځي د دې د عدالت میټینګونو کې دغه کوي او اجمل خټک شدي هغه د دپ د په سفارش باندې سټوډنټس لیږي ټریننګ د پاره افغانستان. بیا نو د کوټې په مختلف تانو کې وښوم مخصوصا به د شپې بیا یو دوې بجې به ټارچر سلته به ولم.
لانیول کېدو سره سم د ډاکټر عنایت الله سخت ورځي پیل شوی.
چوزه به بوتل په تخانه کې وی یخ وو واوري وی نو زنجیران به جوړېدل نو زه په کرسي کې بکښه نه ولم. بس بیا به یو ځینی تور باندې به په ما باندې کول چې بس چودري صاحب بیا ځوانه کې کستا په یاد یو ټیرر وو چودري ځوان اس پی دا د ایست پاکستان څخه د حالت قید وو. بیا د بوټو چې د مایدا وکړ په غد د تللو د بنگالیانو ولته د ټریننګ سوو د بنگالیانو باندې ته زړه کلک سوو د بیا دلته بلوچستان ته راوستي. نو بیا د دار ټول چې بس بل افسوس یې خپل چټي چټي بچو کو سن کر کے اس کے آپ نے کتنی باعزت زندگی گزاری ہے یہ گزاری ہے. بس چودھری صاحب آ رہے ہیں والت وزن زوانان بیرلتا روسل سلامہ خدے دیر دیر دا کئی چھ مطلب دخلے و لڑمانا گدنگی و دا گد والا تو پراتب ہو مرد ملگور اس کو دیر وحل ٹکول و دیر ناروات سلو کے دل مطلب دی خوران بے کالی و گرزی دل دلتا چھ ماں وقت و مرد اطلاف شرم دل بخوران یا باب دسمات تلے ماں بچے دوید ماں بس دگر سے دشارم سے دا غستر گی سب مطلب نا پر روڑے دلی پا دوی باندی مطلب
پا پاکستان کی کارپوہان او سیاستوالان تور پوری کوی چی دا سیاستوالانو خلاف داسی منظم پروپیگنڈا کیشی چې لمخې د خلکو په سیاستوالانو سیاست او جمهوریت باندې باور ختم سي او چې کله مارشال لا ولګیږي نو د هغې هرکلی وکړي او پوځي امریت ته په شا سترګه وګوري. ډاکټر عنایت الله د پولیسو په تاڼه کې د دې پروپاګاندې عملی اثر ولید.
زه په تاڼه کې وم نو یو شپه زه پروت وم څنګه دروازه د خونې دروازه خلاصه سوله ده دلغه تی شروع سوله شکنزا ډیر ګټه غلط شکنزا پردو کې یو الګ تی چې وی مطلب چودھری صاحب مې چور هم اب دوسرے کمرے میں آیا ہے وہ سیاسی والا سات والے کمرے میں مطلب هغه زمانه کې دا وحل تکول او دا غلط خبر یو شکنزا دا صرف د سیاست دانا نه د پاره اغلل از ما د پاره ما سي خپل ځان یو ځای دوه ګام مطلب بالای دوه فوټ بالای ځان یې شو چې ناګه پوکوي چې زه غل يم ته چې دا ما شکنزا او درغه تیار ده مطلب هغه د وحل تکول او د شکنزا والا ځای چې دی الله څنګه والا کمره کې د سیاست دان.
ډاکټر عنایت الله سمودا د کوټي په تانو او جیل کې وساتل سو بیا کراچي جیل ته یوړل سو خو هلته د زورولو شکل بدل سو
موږ دونه زر خوږی ملګری او سردار عبدالصمد پانیزی صاحب په بل کمره کې په جیل کې ما شام خاطه چې موږ ته به ډوډۍ راوړه دغه څه د غپ شپ ول نو یو روز زم زما چې پروت يم د باټر علي ور ډاکټر صاحب یو ډېر زبرست شایب درته راوړې د دې بس دوه گازرې راوستلې اورې دا څلور گازرې درا کړې 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 گازرې وي دا چې آرام صدا خوشاله سولم بس یو گازرې مو دغه لاندې ښه شول د بالښت لاندې ښه شول یو به وخل نو دوله چې دغه سړی چې مطلب په دوتی کې دا څلور گازرې پټ پټ کړې وې نه پیاز براته لاړو له پانی راته لاړو پیاز نه راته لاړو لې راته لاړو پانی نه نه راته لاړو په جیل باندې کې دا دي چې پافتي کې دوه ورځې به سبزي وا دال کې به دا واشه به دال کې چول نو دا به دوی حکومت د عدالت هغه حکم به دوی برابر کې چې به سبزی به هم لوګو اسکو کھلاته هه
په 1915 اویم کال کې د پیپلز پارټي یو مشر حیات شرپاو په پېښور کې ووژل شو بوټو تور پر نیشنل عوامي پارټي پورې کړ او ګوندې نه قانون وګرځولې ولی خان او د نه په سلګونو مشران او کارکونان ونیول شو د ولی خان او څلور پنځوس نورو مشرانو پر ضد د حیدرآباد سازش کیس په نوم د غداری مقدمه جوړ کړه حکومت ډاکټر عنایت الله له کراچي جیله د حیدرآباد جیل ته منتقل کړ چې دلته ژوند لږ څه په سهولت شو
ولی خان دا چرال نو مرسی چې دا سختي تیر سول ولی خان په ټول مال دا عجب دغه دی یو دم دا ګر سر بدل سول تاسو ته ټلویزیون اندر پرې شول بوست ریډیو را پرې شول ډوډۍ فرق را لې پر ډایننګ ټیبل سو د هسو ماشا په ډوډۍ جلای دی مختل غم غرمم ډلای سار ناشتم جلای دول ډاکټر صاحب دا ته بس ته صرف یو دوه درې ورځې وګور بیا به خبرې سرکو دغه دوه درې ورځې تیر سول یو دم اطلاع را لې چې وای د وایس اف امریکا او د جرمن نیوز ایجنسیز والا او د فرنچ نیوز ایجنسی والا دراجی معائنہ کئی نو ٹیلیویژن نو کیمرے وی دوی رال دا گر دس بر کمرے ممرے او قتل غسل خانے او قتل ڈائننگ ٹیبل او قتل دغه او قتل یاد فٹ بال او دوی غف دا گر فوٹوگان دای وقت دانو په بین الاقوامی دار بطور باندې چې چونکی بټو باندې ډیر لوی پریشر را لی نو دا غر دغه زایل کېدو د پاره دوی بیا په حیدرآباد کې مستو په فندا فیسیلیټیز را پریشول صرف په بین الاقوامی تور باندې چې د پریشر چراول نو غوړ پریشر پریشر ریلیز کې ودې ته پر ما شام چې مرسک څنګه ستو د ډاکټر ډاکټر سټاپ هو سي سر په خلاص
په حیدرآباد جیل کې د نیپ ټول مشران پراته وو ډاکټر عنایت الله وای چې دلته به علمي ناسه کولې او پر نړیوال سیاست به تجزیه کېدلې
ولی خان وو په یو لس په جبراتلې زبوش بیرکت نو د خدای خدمت ګر تاریخ سره واخل د اوس پور د سیاست پورې به بنیاد به شروع کړ نو موږ ګر به د په دبره ټولو د بدای یو ګټه به بوښ دلته تیرول موږ به خپل تخه به مو والی بال به موږ له تو ته کوي لیکن دا ټلویزیون دا نوې راته لاو رادیو راته لاو او دا ما ځګر پنځه بجې بیا موږ وی آی پی بلاک ته ولاړو ولی خان او اوس به په ځې جو عباس قدر خان خلیل غلام احمد بلور افضل خان او طاوله بنگل صاحب نس دا ګرد بیا سره ټول سیاسي خبرې به وي تو بدل حالات بم وو تو کی ټکر بم وی ته سیاست باندې او په ځاله سیاست باندې په دغه بین الاقوامي سیاست باندې بدل بیا چې د چا چا ته رسالې او کتابونو داراتل هغه کتابونو رسالې بم په یو بل ته تبادله سر کول سر دا کول چې ولي خان صاحب ته بس کم مجزدان دا برتل
په 1917 اویم کال کې جنرال زیولک د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم او مارشلای ولګوله جنرال زیا حیدرآباد جیل ته د نیپ مشرانو لیدو ته ورغلی له هغه سره خبري وسوي او فیصله وسوي چې حیدرآباد سازش کیس به ختموي او مشران به خوشي کوي خو د دې لپاره به هر کس خپل خپل ضمانت کوي فیصله دا وسوي چې پرچا کمزوري مقدمه وي هغه به اول د ضمانت درخواست ورکوي په دې کې د ډاکټر عنایت پرزت مقدمه کمزوري و نو اول یې د هغه درخواست جمع کړ هغه عدالت تعذیر سو او کله چې جج سرکاري وکیل لا جواب کړ نو قلم یې راپورته کړ چې د ډاکټر عنایت په حق کې فیصله واوروي خو دا وخت سرکاري وکیل داسې یو خبر وکړه چې جج خپل قلم بیرته پرمیس کښې شود سرکاري وکیل وویل چې په بلوچستان کې د تشدد شاته د ډاکټر عنایت لاس وي او کسباله بیا تشدد پیل سو نو ذمهواره به جج وي کله چې ولی خان جج په امتحان کې ولید نو پورته سو او د ډاکټر عنایت الله په وینا دومره موثره دلیلونه یې ورکړل چې جج پرمیز یشی قلم بیرته راواخیست او د ډاکټر نایت په حق کې پر فیصله دستخط وکړ له خلاصې وروسته هم د ډاکټر نایت الله د زندان سلسله ونه درېدله هغه بیا د جنرال ضیاء الحق نواز شریف او جنرال مشرف په وختونو کې څو ځله زندان ته واچول شو. درنو اوریدونکو، په جمهوریت غونې پروګرام کې مو د عوامي نیشنل پارټۍ د یو مشر ډاکټر عنایت الله د زندان کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال در سره شریک کړم. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پوری زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
او اوس هم رازو 19 پروگرام د سولې په لور تا. دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر کوخ جوړوي.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې له افغانستان د روسانو د وتلو ډیر شکلونو په پوره کېدو خودلته د جګړې نه ختمېدو او همدارز ایوا مرکه درورو. په دې مرکه کې تاسو د هغه بنسټ په اړه اوریدل شئ چې له تاریخه د زده کړې درس ورکي. زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو، د 2019 کال فروری په 15مه له افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو ډیر ښکاله پوره شول. د جګړه کې په لکونو خلک ودل شوي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. تر اوسه هم په میلیونونو افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې اړه ځانګړی راپور لرو. کله چې د 1990 کال د فروری په 15مه روسی پوځیان له افغانستان ووتل، نو د سرحد اغه اړه منتظر او روسانو یې په نڅا او هرکلی وکړ. په دې توګه په افغانستان کې د شوروي ځواکونو هغه یرغل پاته ورسید چې په 1990 کال کې پیل کړی وو. د روسانو د یرغل په محل خوښه 15,000 روسی پوځیان ووژل شول. په جګړو کې په لکونو افغانانو هم ژوند بایلود او په میلیونونو نورو هیوادونو ته کډه شول.
زیرا
له افغانستانه د روسانو وتل په محل د ډاکټر نجیب الله حکومت چې درې کاله پاتې شو.
ارزوی قلبی مردم
سوله د خلکو د زړه غوښتنه ده. زمون مخالفینو د اخري فتح پوري د جنگ د دوام شوهر ورکړي چې خلکو ترې نفرت خودلې دي.
ډاکټر نجیب د مجاهدینو سره د سولې کوشش وکړ خو بریالی نه شو. تر هغه وروسته د افغان مجاهدینو ترمنځ د واک لپاره جګړې پیل شوې او یو ځل بیا په زرګونو خلک ووژل شول. خو بیا هم د نړیوالو په هڅو مجاهدینو حکومت جوړ کړ. دا شریک حکومت په 1996 کال کې د طالبانو په لاس چپه شو. د طالبانو په محل د القاعده تر هغه ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې چې په نیویارک کې حمله وکړي. له دې وجه امریکای په افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت ختم شو. حمید کرزی د نوي ادارې مشر شو. وروسته د ولسمشري او پارلمان ټاکنې وشوې. نوي خونځي، کارخانې او سړکونه جوړ شول. خو طالبانو خپلو جګړو ته لا هم دوام ورکړی او یو ځل بیا په زرګونو خلک په دې جګړه کې قرباني شوی دي. افغانستان دا مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کوي، خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی.
ان شاء الله تعالی سولې راتلونکي ده، با عزت سولې، پایدار سولې، تل پایا سولې.
سولې پر لور
په دې ورستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي، میرمنې وایي خبرې چې هر کله کیږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 میرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته د ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوس د هغه بنسټ حال درکو چې د تیر وخت کې سو د ساتلو لارې غواړي د افغانستان په سولې کې خپل کردار تر سره کړي. کاکړ تاریخ بنسټ یا کاکړ هیستوري فاونډیشن د ډاکټر حسن کاکړ په نامه په کابل کې جوړ شوی دی. ډاکټر حسن کاکړ تاریخ پوه چې په برتانیا کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې وکړي او په امریکا او افغانستان کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د تاریخ استاد پاتې شوی. د افغانستان په لغمان ولایت کې زیږیدلې هغه په پښتو، انګریزي او دری ژبو 13 کتابونه او په سلګونو علمي مقالې لري. نوموړی د 2018 کال د جنوري په 15 په کالیفورنیا کې وفات شو. د پوهان حسن کاکړ زوی او د کاکړ تاریخ بنسټ جوړونکې کاون کاکړ وایي له دې لارې غواړي افغان ځوانان له خپل تاریخ په داسې طریقه خبر کړي چې هغوی یې د هیواد پرمختګ لپاره تیز زده کړو کې. نوموړی سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ته وپوښتل چې د دې بنسټ یا فاونډیشن هدفونه راته تشریح کړي.
دې بنسټ اصل هدف دا دی چې د افغانستان په ډېر یو لرغونی تاریخ لري او موږ د تاریخ ډېر اړخونه موږ تاسو تر اوسه هم روښانه نه دي. نو څنګه وشو کولای چې د افغانستان تاریخ او د جامع شناسي په یو مسلکی، علمی او معیاري سطح باندې د مورې کې تحقیق وشي، لیکنه وشي او دا د خپل د افغانستان د خلکو لخوا د باندې تحقیق وشي او نور سره شریک کړي. نو دا لوړ هدف هم دغه دی. د مورې کې نو بیا لیکوالان دي، خپل حسن کاکړ د دې ډېرې لیکنې دي او نور داسې لیکوالان دي چې موږ څنګه وشو کولای د دې نه د دې دا د کتابونه نشر کو دوستانو ته ورسو.
کاکل صاحب، دغه کار چې تاسو کوئ د اوسنی حالاتو ته په کتو سره چې کوم حالات دي، کوم جنگونه دي او جنجالونه دي او بیا د سولې خبرې هم اوس روانې دي، په دې کې د ډاکټر صاحب حسن کاکړ کار څومره اهمیت لري چې خلک له تاریخ زده کړه وکړي او هغه غلطین یا هغه اشتباهات چې تیر وخت کې شوي دي هغه بیرته تکرار نه کړي؟
دا ډېر یو مهم موضوع ده او تقریبا یو علاج چې خلکو ملي مور کې ډیر استقبال کړی دی. په دې چې زمونږ مملکت یو ډیر تاریخي مملکت دی او موږ کوم مشکلات چې موضوعات چې موږ لرو دا یوازې نن نه دي بلکې که د تاریخ په سپو کې وګورو بیل بیل وختونو کې موږ داسې مسایل درلودل. موږ تاسو ولیدل چې هلته مشکلات پیدا شول او څه په دې چې هغه کوم اساسي بنسټونه د دغې ډلې له منځه لاړل او جامع یو انارشي خواته لاړله. نو دې مورد کې اسان کاکر خپل بیل بیل کتابونه چې په عام باندې لیکلي وو په پښتو فارسي کې دي ډېرې لیکنې درلودلې چې دا فیصلې په څه ترتیب وشولې او ولې وشولې د چا په کې بهرني په کې خلاف نه وو د دغې په کې نکړنې وې او داخلي څه موضوعات وو چې د هغې نتیجه کې تاسو نه تاسو ملکت بیا یو جنګ خواته لاړو. نو هغې نه بالکل د فکر کوم هغه د تاسو ته درس ورکوی شي چې څنګه د هغې دغسې یو حالت نه بیا ځان وژغورو او تېنه سبق حاصل کړو. بیل بیل اړخونه دي چې کوم هغه جزئیات یې هغه کتابونه لیکلي کړي دي او سړی پرې کولی شي چې په بحثونه کې حتی د ژنوا د ژنیو کې چې کوم جوړه وه د قرارداد هغې مورد کې ډېره اوږده لیکنه ده بیا هم موږ تاسو اوس هغه اوسني حالت کې چې اوس بیا خبرې روانې دي چې کېدی شي د خارجیانو همچن افغانانو یا بیل ګروپونو لخوا کوم قرارداد دی د منځ کې وشي نو بیا هم فکر کوم چې ضرور ده چې موږ تاسو وګورو دا مخکېنی اشتباهات بیا تکرار نشي. نو په دغه هر اړخ کې که سړی ووایي او یعنې موږ تاسو درسونه شته دي بیا دې نه مخکې اته یعنې دغه نورو معاهدو ته چې وګورو چې موږ افغانستان په کې یا د افغانستان بیل ګروپونه په کې شامل وو او د هغې اثرات او نتیجې څه وې نو ډېر څه ترېنه زده کېدلی شي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.